وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې د ازادي راډیو او د ازادي راډیو په دین یو ساعته پښتو خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل خپل دندې ګوښه کړی شوی دی. ولسی جرګې د هغه د ګوښه کېدو په اړه عکس العمل ښودلی او ویلي دي چې د هغه په ګوښه کېدو کې ممکن د سیمې استخبارات لاس ولري. په دې اړه د جمهوري ریاست د ادارې له یو چارواکو سره مرکه لرو. د خبرونې دوهمه نیمایي مو هم اونۍ بحث ته ځانګړی شوی. دا بس د ایران د چابهار د بندر لاري د افغانستان هند او ایران د سوداګرۍ اړیکو د پراختیا پر مسلې څرخي. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د ناپیلو هیوادونو په مشریزې غونډه کې ګډون په مقصد نن تهران ته ورسید. په جنوبي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو په حمله کې لږ تر لږه 9 تنه پاکستاني عسكر وژل شوي دي. خو لومړی به اسدالله لودین ته ور ورکو چې د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ولس جرګې ځینو غړو تایید کړ چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل خپل دندې ګوښه کړی شوی دی. د جوزجان چارواکو تایید کړ چې دغه ولایت د ولایتي شورا مرستیال عبدالقادر مالیا د ترکمنستان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی، او د ننګرهار ولایت د سکتوري او تخنیکي خدمتونو رئیس احمد شاه سعادت د ناصرګندو کسانو لخوا تښتول شوی. د خبرونو تفصیل. د ولس جرګې ځینو غړو تایید کړ چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل خپل دندې ګوښه کړی شوی دی. د دې جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون غړي الماس زاهد ازادي راډیو ته ویل چې رحمت الله نبیل نن سهار د دې کمیسون په غونډه کې ویلي چې دای د ولسمشر کرزي لخوا له دندې لرې شوی، او ښایي چې ډیر ژر بل کس د پر ځای د څوکۍ ته ونمول شي.
اغه نبیل تایید کړ چې هو برطرف شوایم او خوشاله یم. منګه دغه نه پختنه کوه تاسو کوم له خاطر استکړې ویل سه رئیس جمهور ویل سه ریاست د امنیت باید دو کال په دو کال برطرف شي.
خو د افغانستان د چارو ادارې او د وزیرانو شورا د درلنشا ویان رفی فردوس ازادي راډیو ته دغه راپور نه رات کړل، او وی ویل چې تر اوسه دوی ته په دې اړه د جمهور ریاست لخوا کوم رسمي مکتوب نه دی راغلی. د جوزجان چارواکو تایید کړ چې دغه ولایت د ولایتي شورا مرستیال عبدالقادر مالیا د ترکمنستان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. دغه ولایت مرستیال والی فقیر محمد جوزجانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتي شورا مرستیال تیر ورځ د ترکمن پولیسو لخوا هغه محل ونیول شو چې په بایکی یو اندازه مرمۍ وموندل شوې. جوزجانی وویل تر اوسه معلومه نه ده چې دغه مرمۍ د چا لخوا د په بایکی ایښودل شوې وي. د ننګرهار ولایت د سکتوري او تخنیکی خدمتونو رئیس احمد شاه سعادت د ناصرګندو کسانو لخوا تښتول شوی دی. د دغه ولایت د والی بیان احمد زی عبدالزی ازادي راډیو ته د دې خبر د تایید ترڅنګ وویل چې دغه پیښه تیر شپه د بهسود ولسوالۍ په مربوطاتو کې هغه محل رامنځته شو چې نوموړی کور ته د تاک پر محل وو. نوموړي زیاته کړه چې له سعادت سره یو موټر چلوونکی او یو ساتونکی هم تښتول شوی وو چې وروسته هغوی خوشی شوي، خو تر دې دمه د احمد شاه سعادت په اړه معلومات نه دي ترلاسه شوي. تر اوسه د دولت کومې مخالفې ډلې هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د کونړ چارواکي وایي چې تیره شپه یو ځل بیا دغه ولایت په دانګام او ناړې ولسوالیو باندې د پاکستان له لوري 1025 توغندي راغلي دي. د دغه ولایت د والی بیان واسف الله واسفي ازادي راډیو ته وویل چې 2 توغندي په ناړې او پاته نور په دانګام ولسوالیو لګیدلي چې ځاني زیان نه لري. بلورته واسفي زیاتوي چې نن سهار د کونړ په نرنګ ولسوالۍ کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې د یوې کورنۍ یو نارینه ووژل شو او دوه مېرمنې ټپیانې شوې. واسفي وایي دغو کسانو ته هغه وخت مرجوب لواوخته چې د جګړې له سیمې څخه په کور یو توغندی ولګېد. دا کورنۍ خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه جانقه الکوزی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د ناپیلو هیوادونو په مشریزي غونډه کې د ګډون په مقصد نن تهران ته ورسېده او له جګپوړ ایراني چارواکو سره خبرې وکړې. دا ایران ته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لومړنی سفر دی او تمه ده چې د دې هیواد له مشرانو سره به د لانجمن اټومي پروګرام او بشري حقونو په اړه خبرې وکړي. راپورونه وایي ایراني چارواکي به د ملګرو ملتونو عمومي منشي مرکزي ولایت اصفهان ته بوزي او هلته به ورته د یورانیم غني کولو دوه مرکزونه وښيي. خو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو یو ویاند وویل عمومي منشي به ایران ته د سفر پر مهال هیڅ اټومي تاسیسات ونه پلټي. د ناپیلو هیوادونو غورځنګ 150 کاله پخوا جوړ شوی او غړي هیوادونه د سترو طاقتونو له هر ډول بلاکونو څخه ځانونه جلا بولي. ایران د دې غورځنګ مشري کوي. په جنوبی وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو په حمله کې لږ تر لږه 9 تنه پاکستانی عسکر وژل شوي دي. جګړه نن سهار د جنوبی وزیرستان په غرنۍ سیمه غټ بدر کې د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ ونښته. په یو بل راپور کې ویل شوي وسلوالو طالبانو د پوست په یوې پوستې حمله کړې ده. امنیتي چارواکي وایي په جګړې کې لږ تر لږه 9 پاکستاني عسکر او 8 تنه طالبان وژل شوي او 10 وسلوال ټپیان دي. پاکستاني طالبان وایي 12 تنه حکومتي عسکر وژل دي. لبلې خوا پاکستانی چارواکي وایي د دې هیواد امنیتي ځواکونه او د طالبانو مخالف وسلوال له هغو کسانو سره په جګړې بوخت دي چې د افغانستان له لوري پاکستان ته اوړي. د پاکستان یو پوځي چارواکي چې خپل نوم یې نه دی په ډاګه کړی وویل د سې شنبې په ورځ په باجوړ کې 11 تنه وسلوال او 3 تنه پوځیان په جګړې کې وژل شوي. جګړه د باجوړ په سالارزۍ سیمه کې روانه ده. د دې سیمې یو حکومتي چارواکی جهانګیر اعظم وزیر وایي په نښته کې 2 تنه ملیشا او 2 تنه ملکیان هم وژل شوي دي. د هند سترې محکمې نن د هغو وسلوالو لپاره د مرګ سزا تایید کړه چې په 2000 کال کې د ممبای ښار په تروریستي حملو کې برخه اخیستې وه او ژوندی پاتې شوی و. څارنوال ګوپال سوبرامانیام په نوې ډیلی کې خبري کانفرنس ته وویل سترې محکمې نن د محمد قصاب مرافع رد کړه. محکمې د امنیت په اړه مندل شوي شواهد په هماغه ډول تایید کړل. دا شواهد د دواړو اړخونو لخوا محکمې ته وړاندې شوي ول. په دې توګه محکمې ته فرصت برابر شو چې دا شواهد په بشپړ ډول وارزوي. پاکستان اتبا محمد اجمل امیر قصاب د هغو لسو تنو ترورستانو په ډله کې و چې په ممبای ښار کې له 160 څخه زیات کسان وژلي ول. قصاب په 2010 او 2011 کلونو کې په قتلونو، ترورستي اعمالو او د هند پر ضد جګړې په تورونو محکوم شوی و. د ویلي چې په عادلانه ډول نه دی محاکمه شوی. د ده لومړنۍ مرافع په 2011 کال کې رد شوې وه. قصاب دا مهال کولی شي د هند له جمهور رئیس څخه د ترحم یا بخنې په نامه غوښتنه وکړي. هند د ممبای حملو پړه د پاکستان په لشکر طیبه ډلې اچولې ده. پاکستان هم منلی چې د حملو یوه برخه د دې هیواد په داخل کې پلان شوی و. د روسیې د شمالي قفقاز د جمهوریت داغستان چارواکي وایي پیژندل شوی صوفي دینی عالم سید افندی اتصایف او د یو 12 کلن کوچني په ګډون شپږ نور کسان د یو وسلوال مېرمنې په ځانوژونکي حملې کې وژلی دی. څېړونکي وایي دا مېرمن امینه سپریکنا نومېده او په 40 کلن سید افندی باندې د هغه په کور کې ځانوژونکي حمله وکړه. د دغه دینی عالم د جنازې په مراسمو کې د روسیې د شمالي قفقاز د ټولو جمهوریتونو د استازو په ګډون له 100,000 زیاتو کسانو ګډون کړی و. په داغستان کې سنی مسلمانان په صوفي طریقې او سختدریزي وهابي ډلې ویشل شوي دي. او د بشري حقونو څارونکو ډله د نړیوال عمومي بخښنې سازمان د بالکان هیوادونو له چارواکو څخه په ټینګه غواړي چې د 1990 لسیزې په شخړو کې د شاوخوا 4,000 ورکو شوو کسانو د برخلیک په اړه دې څېړنې وکړي او عاملینو ته دې باید سزا ورکړي. د پنجشنبې په ورځ د ورکو شوو کسانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي او امنیسټي انټرنیشنل دا غوښتنه یو ورځ مخکې کړې ده. نړیوال عمومي بخښنې سازمان په اعلامیه کې ویلي د بالکان خلکو د ورکو شوو کسانو فصل نه دی تړلی. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ازادي رادیو اوري اوړاندې په خبرونه کې د ولسي جرګې یو شمېر غړو د ملي امنیت د عمومي رئیس رحمت الله نبیل د ګوښه کېدو په اړه عکس العمل وښود.
رحمت الله نبیل واکمن په لږ وخت کې ښې لاسته راوړنې لرلې او د خارجي استخباراتو په مقابل کې ډېر مقاومت کړی دی او د نوموړي اجرات د قدر وړ دي.
ښاغلی نبیل نن د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون غړو ته ویلي چې دی ولسمشر کرزي له دندې ګوښه کړی دی. په دې اړه د جمهوري ریاست د چارو د ادارې له یو ویان سره هم مرکه کړې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د کراچۍ له بندره د ښوونځیو د میلیونونو درسي کتابونو د لیږدولو کار پیل شوی دی. دغه کتابونه له څو میاشتو راهیسې په دې بندر کې بند پاتې وو. په لندن کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د یو افغان معلول لوبغاړي حال درکو. دغه راز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اونۍ بحث لرو چې د ایران د چابهار بندر لار د افغانستان، هند او ایران د سوداګرۍ اړیکو د پراختیا پر مسلې تمرکز کوي.
د غنډې بندر چې چابهار نومي چې ایران سره موږ یو تړون وکړ چې دا غي په بنیاد به افغانستان ته 50 هکتار ځمکه ورکوي.
را تاسو د خبرونه لومړی موضوع ته مخکې خبرونه کوم واوریدل چې د ولسی جرګې یو شمېر غړو د ملي امنیت د عمومي رئیس رحمت الله نبیل د لری کېدو په اړه خبرګون خو د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي رحمت الله نبیل د ولسم شرکرزي د فرمان نه مخې له دندې لری کړی شوی دی خو جمهوری ریاست ویلي چې تر اوسه په دې اړه دوی ته کوم مکتوب نه دی استول شوی. په دې اړه نور حال له کابل د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
له دندنې د ملي امنیت د رئیس د لری کېدو د خبر لخبرېدو سره سم ولسی جرګې اندېښنه وښوده چې ښایي د ده په لری کولو کې د سیمې ځینې استخباراتي کړۍ لاس ولري. د دې جرګې غړي ویل چې رحمت الله نبیل په تېرو نږدې دوه کلونو کې په امنیتي برخه کې ډېر کارونه کړي او باید د لری کېدو د علت په هکله دوی ته پوره معلومات ورکړل شي. د ولسی جرګې د کورني امنیت دوو غړیو اقبال صافي او الماس زاهد ازادي راډیو ته وویل چې رحمت الله نبیل له دوی سره په یوه غونډه کې ومنله چې د ولسمشر کرزي لخوا لدندې لری کړی شوی دی. د دې جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر د چهارشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې د رحمت الله نبیل کارونه وستایل او ویل چې دوی په دې اړه ډېر اندېښمن دي.
ملي امنیت لوی رئیس رحمت الله نبیل په حکله د تور سره تشویش دی. رحمت الله نبیل واقعا په لږ وخت کې ښې لاسته راوړنې لرلې او د خارجي استخباراتو په مقابل کې ډېر مقاومت کړی دی او د نوموړي اجرات د قدر وړ دي. نو له دې امله زه ستاسو په نمایندګۍ په دغه خاصو شرایطو کې د دې ځای نه پر حکومت باندې غږ کوم او بالخصوص پر رئیس جمهور باندې چې نبیل د خپلې وظیفې ته ادامه ورکړي او د موضوع د ښه وضاحت په مخه به مونږ رسمن حکومت ته مکتوب ولیږو او د موضوع په هکله به معلومات وغواړو.
د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح له لری کېدو وروسته رحمت الله نبیل څو میاشتې د ملي امنیت د ریاست د سرپرست په توګه کار کاوه او تیر کال یې له ولسي جرګې څخه د اعتماد رایې واخیستې او د ملي امنیت د عمومي رئیس په توګه وټاکل شو. د رحمت الله نبیل د لری کېدو علت تر اوسه نه دی څرګند او دی پخپله هم د ولسي جرګې له غړیو سره تر خبرو وروسته حاضر نه شو چې په دې اړه د خبریالانو پوښتنو ته ځواب ووایي. که څه هم ډېره هڅه مو وکړه چې له دندې د ښاغلي نبیل د ګوښه کېدو په هکله د جمهوري ریاست نظر هم واخلو خو په دې اړه د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر خبري ونه کړې. په جمهوری ریاست کې یو منبع چې خپل نوم څرګند نه کړ ازادي راډیو ته د رحمت الله نبیل د لری کېدو خبر تایید کړ خو د لری کېدو علت څرګند نه کړ. د ملي امنیت عمومي رئیس په داسې حال کې لدندې لری کېږي چې کابو یو میاشت مخکې د دفاع او کورنۍ چارو وزیران هم د ولسي جرګې لخوا سلب صلاحیت شول. په ورته وخت کې د ولسمشر یو ویان سیامک هیروي ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به د دفاع او کورنۍ چارو کاندید وزیران ولسی جرګې ته د اعتماد رای د ترلاسه کولو لپاره معرفي شي.
د جمهوری ریاست د چارو ادارې دا خبر تایید نکړ چې ګوند د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل له دندې لری شوی دی. د ادارې ویان رفیع فردوس ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم دا ډول خبرونه اوریدلي خو د جمهور رئیس له دفتر څخه تر اوسه د ښاغلي نبیل د لری کېدو په اړه کوم رسمي مکتوب نه دی ورسېدلی. خو ښاغلي فردوس دا تایید کړ چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په کابینه کې مهم بدلونونه راشي. له ښاغلي فردوس سره په دې اړه نسیم شفق مرکه کړې ده.
فردوس صاحب کراتو وایست نن داسې راپورونه خپاره شول چې ګوندې د ملي امنیت عمومي رئیس انجینیر رحمت الله نبیل د ولسمشر کرزي لخوا له دندې لری شوی دی. که په دې اړه راته وایست
تر اوسه د اداري امور او د وزیرانو شورا د رشاب داسې کوم رسمي مکتوب او سند ترلاسه نه دی کړی چې په هغه کې د ملي امنیت عمومي مشر ښاغلی رحمت الله نبیل او یا کوم بل مقام چې په ځینې رسنۍ خبره کړې ده هیڅ تغییرات او تبدیلي رامنځته نه دی شوی ده. مګم یو سلسله تغییرات د افغانستان د کابینې په سطح کې ډېر نږدې کې رامنځته کېږي. او
ښاغلی فردوس رحمت الله نبیل په خپله نن د ولسي جرګې د کورني امنیت په کمیسیون کې دا تایید کړي چې ګوند دی له وظیفې لری شوی دی. تاسو وایاست چې نه دی نه دی لری شوی.
د اداري چارو عمومي ریاست تر اوسه مخکې وویل چې کومه رسمي مکتوب د ولسمشر دفتر څخه ترلاسه نه ده کړې ده او مونږ هغه خبرونو تایید کولی شي چې مونږ د رسمي مکتوب ولرو. تر اوسه هیڅ رسمي مکتوب د اداري چارو لوی ریاست نه دی رسېدلی دی.
بله فردوس صاحب تاسو د کابینه کې ځینې تغییرات او خدل چې کېدای شي زر راس دا به په کومه سطح باندې آیا نور وزیران هم شامل دي که یوازې هدف هم د داخلي او کورنۍ او چارو وزیران دي چې نومول کیږي ولسی جرګې ته؟
تغییرات لپاره ایرانه کې یو عادي مسله ده. افغانستان په ولسمشر په نظر کې لري ځینې تغییرات ځینې وزارتونو کې راولي او دا زر به تاسو په خبر کیږي چې دا تغییرات په کوم سطح ده او کوم وزارتونو کې رامنځته کیږي؟
بله، نو فردوس صاحب مشخص شوی دی چې دا کوم وزارتونه دي؟
تو صحیح شه زه نشم ویلی چې دا کوم وزارتونه دي، خو مګم دومره تاییدولای شم چې د ځینې تغییرات ډیر زر رامنځته کیږي د افغانستان او کابینې په سطح کې.
د جمهوری ریاست د چارو د ادارې له ویاند رفی فردوس سره مرکه وه. فردوس وایي چې د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل د لرې کېدو په اړه د جمهوری ریاست له دفتر څخه تر اوسه رسمي مکتوب دوی ته نه ده استول شوی. ښاغلي نبیل نن د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون ته وویل چې دی ولسمشر کرزي لرې کړی دی. دغه راز وامورد چې فردوس وویل چې په نږدې راتلونکي کې به په کابینه کې یو لړ مهم بدلونونه هم راشي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
په داسې حال کې چې د ناتو په مشرۍ محارب ځواکونه له افغانستان څخه د وتلو په حال کې دي، یو پوځي پلان جوړوونکي ویلي چې له افغانستان څخه د ناتو د درنو پوځي وسایلو او وسلو د انتقال لپاره ښایي د دې تړون غړي هیوادونه افغانستان ته په لنډمهاله توګه نور اضافي سرتیري واستوي. ډګروال کولن ریچارډسن همدارنګه ویلي که چېرې د پاکستان لاره د افغانستان څخه د وسایلو د ایستلو پر مهال تړل شوي هم وي، د نړیوال ائتلاف غړي هیواد دونه نور لارې انکارولای شي. په دې اړه د رویتر خبری آژانس د راپور مهم ټکی اجمل اندوړند کوي.
کولن ریچارډسن د هالند په بورن سوم خارګوټ کې د ناتو په کمانډانۍ کې چې د افغان ماموریت ملاتړ کوي، پوځي پلان جوړونکي او کاناډایي لوجستیکي کارپوه دی. نوموړی وایي په داسې حال کې چې ټاکل شوی تر 2014 کال پورې له افغانستان څخه د ناتو ګڼ سرتیري ووزي، د ناتو غړي هیوادونه باید له افغانستان څخه 200,000 کانتینرونه او وسایط انتقال ته چمتو وباسي. د رویټرز خبري آژانس وایي په داسې حال کې چې ناتو سرتیری د افغانستان په هغه جګړه کې چې د ارامېدو نښې نه لیدل کېږي بوخت دي، دوی باید د 2 میلیارد ډالر پر ارزښت وسایل له افغانستان نه وباسي. ریچارډسن وایي د پوځي وسایلو د پاکولو، راټولولو او انتقال چارې ښایي یو شمېر هیوادونه اړ کړي چې افغانستان ته په لنډمهاله توګه نور سرتیري ولیږي. نوموړي خبري اعلانو ته ویل تجربې ښیي ډېر هغه هیوادونه چې افغانستان کې سرتیری لري ښایي د افغانستان څخه د پوځي وسایلو د انتقال لپاره په دې هیواد کې په موقته توګه د خپلو پوځیانو شمېر زیات کړي. نوموړي وویل تمه ده چې د ناتو غړي هیوادونه به د افغانستان څخه د پوځي وسایلو د ایستلو په برخه کې د هوا، وچې او سمندر لارې وکاروي او یوازې د پاکستان پر لارې به تکیه نه کوي. پاکستان له خپلې خاورې څخه افغانستان ته د ناتو اکمالاتي لاره د 2 میاشتو لپاره تړلې وه او غوښتنه یې کوله چې امریکا د ترې د ناتو د هغه بمبارۍ له کبله بخښنه وغواړي چې په مومندو کې 40 پاکستاني سرتیري ووژل. د جولای په میاشت کې پاکستان د امریکایي چارواکو سره له یو لړ خبرو اترو وروسته دا لاره بیا پرانستله. د ناتو د پوځي پلان جوړونکي ریچارډسن ویلي د ناتو ټول غړي د وتلو پر مهال د پاکستان لارې کارولای شي، خو دوی له دې لارې پرته نور انتخابونه هم لري. ناتو د منځنۍ اسیا له 3 هیوادونو ازبکستان، قزاقستان او قرغیزستان سربیره له روسیې سره هم په دې برخه کې ترانزیتي تړون نکړي. نوموړي ویل که څه هم د افغانستان څخه د وسایلو د ایستلو په برخه کې د ناتو هر غړی هیواد خپل جلا پلان لري، خو د دې پوځي تړون د همغږۍ ډله هڅه کوي چې ډاډمنه کړي څو دا ټول هیوادونه په یو وخت یوه لاره ونه کاري. رویټرز خبري آژانس وایي د جګړې په لومړۍ کرخه کې یو شمېر پوځیانو شکایت کړی و چې په افغانستان کې له پوځي بیسونو په شا کېدلو او پوځي وسایلو د تړلو چارو د وسلوالو پر ضد د دوی جګړه اغېزمنه کړې، خو په برونسوم کې د عملیاتو مشر امریکایي جنرال جوزف رینر دا رد کړی وایي د وسایلو ایستلو په افغانستان کې له عملیاتي چارو سره کوم ټکر نه دی رامنځته کړی.
د ناتو چارواکو ویلي چې له 2011 کال راهیسې په افغانستان کې 202 پوځي تاسیسات او کوچنۍ اډې په لرې پرتو سیمو کې تخلیه کړي او څه کم 300 نورې هم افغان امنیتي ځواکونو ته سپارلې دي. پکتیکا هم یو له همدغو ولایتونو څخه دی چې په ډېرو ولسوالیو کې پوځي تاسیسات یا کوچنۍ اډې نړیوالو ځواکونو تخلیه کړي دي. په تیرو 2 میاشتو کې د دې ولایت له 15 ولسوالیو څخه ناتو خپل پوځیان ایستلي. دغو ځواکونو خپل تاسیسات افغان ځواکونو ته سپارلي چې له دې سره سیمه ییز چارواکي څه ناڅه ډاډه شوي چې د خپلو سیمو امنیت به ساتي، خو په سیمه کې ګڼ اوسېدونکي د ګاونډیو مداخلې ته اندېښمن دي. په دې اړه نور حال له زموږ د سیمه ییز خبریال امیر بهیر په راپور کې.
د پکتیکا امنیه قومندان دولت زادرنوی د تیر سو میاشت په بهیر کې تلافي ځواکونه د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې ل خپل فوزی مرکزونو څخه وتلی او پر ځای ملي پولیس او د ملي اردو ځواکونه هلته ځای پر ځای شوي دي. د ویل کڅه هم چې تلافي ځواکونو په یاد ولسوالیو کې فوزی تاسیسات او د اړتیا وړ دفتری لوازم افغان ځواکونو ته سپارلي، خو نوموړو ځواکونو خپل ټول فوزی وسایط او تجهیزات شرن ښار ته په نږدې سیمه کې خپل عمومي اډې ته له ځانه سره وړي دي. تکړه مټاخان یا یخیل خوشامند وازخوا او یوسف خیل هغه 15 ولسوالۍ دي چې د ائتلافي ځواکونو له حضور پرته د محلې ټولې امنیتي چارې د افغان ځواکونو لخوا تنظیمیږي. امنیه قومندان وویل که قومونه ولسونه د خپلو امنیتي ځواکونو تر شا ودرېږي او په سرحدي ولسوالیو کې سیمه ییز پولیس ایجاد شي، نو ملي پولیس او ملي اردو ځواکونه دې ته چمتو دي چې د بهرنیو ځواکونو له ملاتړه پرته د خپلې سیمې امنیت په خپله وساتي. خو بلخوا یو شمېر ځایي اوسېدونکي اندېښنه لري، وایي په پکتیکا کې افغان امنیتي ځواکونه هومره تجهیز او سنبال نه دي چې د بهرنیو ځواکونو له مرستې پرته دې د دې سرحدي سیمې امنیت په یوازې توګه تامین کړي. دوی زیاتوي که بهرني ځواکونه له بیړي کار واخلي او خپل سرتېري له ناامنو ولسوالیو څخه وباسي، نو د دې ویره شته چې په دې ولایت کې یو ځل بیا د ناامنیو پیښې زیاتې شي.
همیش دا وکم چې خدای پاک ته نه میشه خارجي کوو، نه راځي دغه ته مجبور ما که پاکستان ته مجبور ما که ایران ته دا ګونډي هو جن تل گاډه کوو وی بل څوک چې ته راځي ته نه شي کړی به خود نه منې واره وز به جنگی نه وی به مینا
جی خیسه خان دې جګر وړې به خامه خزیدې خارجي نه شو جګر سرحدي پولیس ملي وټ به جدا زی به زی شکنه بل چې اوس تر کی مو خود مخته نظر در بدر شو دغه نه نام نه نظر در بدر شو.
پکتیکا یو د افغانستان له نارام سرحدي ولایتونو څخه ګڼل کیږي. د دې ولایت په اداري تشکیل کې 22 ولسوالۍ ځای ورکړ شوی. دا ولایت د کوزی پښتونخوا د ناامن صوبې وزیرستانونو او د بلوچستان ایالت د ژوب او کمردین کاري سره د 380 کیلومتر په واټن اوږده ګډه پوله لري. د دې ولایت په زیاتره نارام او سرحدي ولسوالیو کې د دولت د وسوالو مخالفینو د له منځه وړلو په هدف د افغان ځواکونو ترڅنګ د ائتلاف ځواکونو په لسګونو فوزي مرکزونه جوړ شوي وو. خو د امنیه قومندانۍ په خبره ائتلافي ځواکونو د څو میاشتو په بهیر کې له 15 ولسوالیو څخه خپل سرتېري ویستلي او نیت لري چې په نږدې ورځو کې له یو شمېر نورو ولسوالیو څخه هم خپل پوځیان وباسي او خپل تاسیسات ملي پولیسو او ملي اردو ته وسپاري.
د اونۍ بس د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
دا بحث چې خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدل شي، د ایران د چابهار بندر لارې د افغانستان هند او ایران د سوداګری اړیکو د پراختیا مسلې ته ځانګړې شوې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د هیواد ښوونځیو میلیونونه درسي کتابونه چې له څو میاشتو راهیسې د پاکستان د کراچۍ په بندر کې بند پاتې وو لیږدولې پیل شوې دي. وزارت ویان امان الله ایمان نن ازادي راډیو ته وویل د کتابونو د لیږدولو ټول ستونزې له منځه تللې او تمه ده چې په راتلونکو څو ورځو کې هیواد ته راورسیږي. د افغانستان د ښوونځیو د کتابونو په سلګونو کانټینرونه هغه مهال د کراچۍ په بندر کې ایسار شول چې پاکستان افغانستان ته د ناتو پر اکمالاتي کتارونو بندیزونه ولګول. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت تایید کړی چې د افغان ښوونځیو د درسي کتابونو د لیږدولو ټولې ستونزې هوارې شوې او کاروانونه د کراچۍ له بندر څخه د هیواد په لور خوځېدلې دي. د دې وزارت وایاند د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کتابونه چې شمېر شاوخوا 4.5 میلیونو ته رسیږي او د پوهنې د نوي نصاب له مخې په بهر کې چاپ شوي وو، له کابو 9 میاشتو راهیسې د پاکستان د کراچۍ په بندر کې ایسار وو. خاغلی ایمان تمه وخوده چې یاد کتابونه به پراتلونکو 15 ورځو کې هیواد ته راورسیږي.
هغه کاروانونه حرکت کړی دی او انشاءالله امیدوار یو چې په 15 ورځو کې دغه کتابونه د معارف وزارت افغانستان دولت ته وسپارل شي. دغه ورځې نه چې کله پاکستان بیرته دغه لاره پرانیستې ده، زمونږ کتابونو ته هم د ورود اجازه ورکړل شوې او موږ ته ځینې ترانسپورټي ستونزې چې هغه باید حل شوې وای، هغه ستونزې ادارې او ترانسپورټي ستونزې هم حل شوې دي.
راپورونه وای په پام کې و چې دا کتابونه د ناتو د اکمالاتي کاروانونو په ذریعه هیواد ته راوړل شي، خو لیکدیدل هغه مهال وځنډول شول چې پاکستان افغانستان ته د ناتو پر اکمالاتي کاروانونو لارې وتړلې. د دې لارو د تړل کېدو علت د ناټو په بمباریو کې د پاکستان د یوې سرحدي پوستې د سلر ویشتو پوځیانو وژل کېدل په ګوته شوي وو. د پوهنې وزارت چارواکو ویلي چې د دې کتابونو ځنډېدو د پوهنې د تعلیمي کال پلانونه له ستونزو سره مخ کړي دي. امان الله ایمان وایي هڅه به وشي چې دا کتابونه په لږه موده کې د هېواد د سړو سیمو پر ښوونځیو وویشل شي
او امیدوار یو چې په اسرای وخت باندې راورسیږي. دغه کتابونه مونږ انشاءالله کولی شو چې په هغه ولایتونو کې چې څو ورځې وروسته په کې تعلیمي کال پیل کېږي چې هغه سرسیره مناطق دي په دې ځای کې ترې نه استفاده وکړو. د نوي نصاب نه او نور کتابونه به انشاءالله مونږ په دوه نویم کال کې وکولی شو د نوي نصاب نه استفاده وکړو.
افغان چارواکو دا هم ویلي چې د دوی د مسلسلو غوښتنو سره سره پاکستان په نهو میاشتو کې د افغانستان د پوهنې د تعلیمي پروګرامونو اهمیت ته پاملرنه ونه کړه. د پوهنې وزارت ویان دا هم وویل کله چې د پاکستان او ناټو ترمنځ کړکیچ کم شو له هغې وروسته یې افغان درسي کتابونو ته د لیږدېدو اجازه ورکړه. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي رادیو
د ملي یووالي او تفاهم وسیله
دا وسیله زړه ته نږدې وساتي او د ملي یووالي تخم وکړي.
کزه وایم چې زیم،
کته وایې چې زیم،
نه به ته نه به زیم،
کزه وایم چې ته،
کته وایې چې ته،
هم به زیم هم به ته.
ټاکل شوی چې نن چهارشنبه په لندن کې د پارا اولمپیک لوبې چې معلولین پکې ګډون کوي پیل شي. په دې لوبو کې د نورو هیوادونو ترڅنګ یو افغان معلول لوبغاړی هم برخه اخیستی چې د وزن پورته کولو یا پاور لفټینګ په برخه کې به سیالي کوي. دا افغان لوبغاړی څه نومیږي؟ په افغانستان دا افغان لوبغاړی چې په 2008 میلادي کال کې د بیجینګ په دی افغان لوبغاړی وبخې په 2008 میلادي کال کې د بیجینګ په لوبو کې هم ګډون کړی وو. د دې او د پارا اولمپیک د لوبو لپاره د تیاری نور تفصیل د حمید مومن پر رپورت کې.
نه وشت کلن فهیم رحیمی چې د ماین په 14 کې خپل کړه خپل لاس ور کړ، یوازنه افغان لوبغاړی د چپ لندن کې د 2012 کال په پارا اولمپیک لوبو کې د خپل هواد استازیتوب کوي. ټاکل شوی د پارا اولمپیک لوبې نن چهارشنبه په رسمي ډول په لندن کې پرانستل شي، خو ښاغلی رحیمی به د سپتمبر په 14 نیټه د وزن پورته کولو په سیالیو کې برخه واخلي. د مې په لندن کې د تمرین په محل په ټلیفون اومند او راته وویل چې د سیالیو لپاره ښه په درس کې تیاری نیسي.
مال موجوده امکاناتونه په ګټه خپل تمرینونه کړي، خوله می توی کړي او دلته هم په تمرینونو بوختیم. زه چمتووالی لرم او ان شاء الله هیله من یم چې خپل هیواد یو مډال وګټم.
خغلی رحیمی وای د لسکلنو چې د کورنیو جنگونو په محل د ماین په 14 کې خپل لاس ور کړ، خو له دې پیښې سره سره چې د دل لپاره ټکان ورکوونکې و خپل هیله لاس ور نه کړ. د په 2008 میلادي کال کې د وزن پورته کولو ورزشته مخه کړه او په بیجنګ کې د 2008 کال په پارا اولمپیک لوبو کې هم ګډون کړ. ټاکل شوی و چې د بیجنګ په لوبو کې 110 کیلوګرامه وزن پورته کړي، خو د یو فاول له کبله د کوم امتیاز په ترلاسه کولو کې پاتې راغلو. خو د افغانستان د پارا اولمپیک د فدراسیون مشر الله یار چې له ده سره لندن ته تللې هیله مند چې دا ځلې به رحیمی 110 ترلاسه کړي.
فهیم جان یو ښه افغانی جرأت لري او په همدې تمه راغلی چې باید خپلو نورو معلولینو او هیواد ته د ویاړ سبب شي. دی غواړي چې نورو معلولینو ته یو الهام شي او وښيي چې د دوی یو ورور چې پښې هم پرېږده د خپل هیواد د سر لوړۍ لپاره مبارزه کوي.
ښاغلی الیار وویل چې دوی په 14 برخو کې لوبغاړي لري، خو له زیاتو هڅو سره سره دوی ته د پارا اولمپیک په لوبو کې د ګډون اجازه ورنه کړی شوه. فهیم رحیمی د لومړي ځل لپاره په 2008 میلادي کال کې په مالیزیا کې په جوړو شو لوبو کې ګډون کړی و چې پکې ورته افتخاري مډال هم ورکړی شو. د ده په وینا د هغه وخت چې د وزن پورته کولو په لوبو کې خورا کمه تجربه درلودله.
په 2008 میلادي کال کې مې په مالیزیا کې په جوړو شویو سیالیو کې ګډون کړی و. زیات معلومات مې د وزن پورته کولو په برخه کې نه درلودل، ځکه چې یوازې د یوې میاشتې تمرین مې درلود. دوی ماته یو افتخاري مډال راکړ او د وزن پورته کولو جواز مې هم ترلاسه کړ.
رحیمی د موجودو زنو ستونزو اساسي لد دوی لپاره په افغانستان کې د امکاناتو او امتیازاتو نه موجودیت بولي. لبلورې دته د تمرین لپاره کافي وخت هم نشته او دا ځکه چې د خپل کورنۍ او ماشومان لپاره باید کار وکړي. د درې ماشومان لري چې یو هلک او دوه نجونې دي. د خپل ژوند د اړتیاو د پوره کولو لپاره یو ټونس موټر لري چې سهار تر ماښامه په ښار کې ګرځوي.
ها
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
زه اول خیل وفادار میازده دی کابل ولس ولایت دی سروبی ولس ولی دی اوزبین دی کلی وسیدون که ولی ولس مشر دی ملی امنیت عمومی رئیس لدن دی کوخه کرد پدی که چه مقصدو؟ زیارت خان کوچای دی کابل دی بودخاک لسی میتخه ازادی راژیو تا اسمس را لگلی طول کارکون کت سلامونه وی او وی دی کابل دی سروبی لیار دیر تنگ دی موتریوی خوابل خواه آوری او لیار هم اکثرا بنده گی. اشرف خان د ننګرهار څخه په خپل پیغام کې لیکلي چې په ننګرهار کې ګرمي اوج ته رسیدلې او برېښنا هم نشته. ازادي راډیو او رېد خبرونه دوهمې نیمه ته رسیدلې. وړاندې د اونۍ بحث لرو خو اوس به جان قال کوزي ته ور ورکو چې د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
ولسی جرګې ځینو غړو تایید کړی چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل له خپلې دندې ګوښه شوی، خو د جمهوري ریاست د چارو اداره وایي تر اوسه دوی ته په دې اړه رسمي مکتوب نه دی ورغلی. د جوزان چارواکو تایید کړی چې د دې ولایت د ولایتي شورا مرسیال عبدالقادر مالیه د ترکمنستان د امنیتي ځواکونو لخوا هغه مهال ونیول شو چې په لاسي بکس کې مرمۍ وموندل شوې. د ننګرهار چارواکي وایي تېره شپه د دې ولایت د سکټوري او تخنیکي خدمتونو رئیس احمد شاه سعادت د نامعلومو کسانو لخوا تختول شوی. د کونړ چارواکي وایي تېره شپه یو ځل بیا په دانګام او ناړۍ ولسوالۍ باندې د پاکستان له لوري 1225 توغندي ورول شوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د ناپېلو هېوادونو په مشري غونډه کې د ګډون په مقصد نن تهران ته ورسېده او له جګپوړو ایراني چارواکو سره به خبرې وکړي. په جنوبي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو په حملې کې لږ تر لږه 9 تنه پاکستاني عسکر وژل شوي. د هند سترې محکمې نن د هغو وسلوالو لپاره د مرګ سزا تایید کړه چې په 2000 کال کې د ممبای ښار په تروریستي حملو کې برخه اخیستې او ژوندی پاتې شوی و. د روسیې د شمالي قفقاز د جمهوریت داغستان چارواکي وایي د یو وسلوال مېرمنې پیژندل شوی صوفي دینی عالم سید افندي اتصایف او د یو 12 کلن کوچني په ګډون شپږ نور کسان په ځانوژنو کې حملې کې وژلي دي. او د بشري حقونو څارونکو ډله د نړیوالې عمومي بښنې سازمان د بالکان هېوادونو له چارواکو څخه په ټینګه غواړي چې د 1990 لسیزې په شخړو کې د شاوخوا 4000 ورکو شوو کسانو د برخلیک په اړه د څېړنې وکړي او عاملینو ته د باید سزا ورکړي.
د اونۍ خبرې
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو زما د زکی غیاسی نظیر سلامونه ومنې په دې هیله چې روغ جوړوي. زموږ د دې اونۍ بحث د ایران، افغانستان او هندوستان ترمنځ په ایران کې د چابهار بندر لاله د سوداګریزو اړیکو پراخوالي ته ځانګړی شوی دی. موږ په دې بحث کې په ایران کې د چابهار بندر ته د هندوستان او افغانستان د لاسرسي موضوع وڅېړو. زموږ سره په دې بحث کې د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویاند وحید الله غازی خیل البته د ټلیفون په لیکه لا استودیو سره وصل دی او په استودیو کې را سره د سوداګرۍ او سنایو د خونې د نړیوال چارو مشر ازرخ شافیزی او د سیاسي چارو کارپو میا ګل وسیق دي. تاسو ټول تخیره غلاست وایم.
لومړی پوښتنه په ښاغلي غازی خیل څخه وکړم که په دې اړه معلومات راکړي چې افغانستان به څه ډول په ایران کې د چابهار بندر ته لاسرسی پیدا کړي.
له دې وروسته دغه نوی بندر چې چابهار نومیږي او تقریبا په 4000 هکتار ځمکه کې پروت دی د ایران سره موږ یو تړون وکړ چې دا غي په بنیاد به افغانستان ته 50 هکتار ځمکه ورکوي او افغانستان به هلته خپل تاسیسات پکې لري او خپل بانکونو نمایندګۍ به هلته لري او کارګر افغاني به هلته استخدامولی شي. یعنی هغه معرفت چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ورکوي هغوی به ورته ویزه ورکوي.
غازی خیل صاحب د دغه ټولو سهولتونو په برخه کې به افغانستان بیرته ایران ته څه ورکوي؟ یعنی
دا څه چې ایران د خپل څنور ورکو ایران مونږ ته راکوي او دا په پیسو باندې راکوي. یعنی د څنور چې په وړیا مونږ ته د 50 هکتار ځمکه راکوي دا مونږ ته په بیا باندې راکوي. یو متر مربع په شپېته یا اویا سنتو باندې مونږ ته راکوي او هلته به مونږ زموږ سوداګر خپل تاسیسات پکې جوړوي.
ښاغلی حافظي، تاسو د چابهار بندر له لارې د سوداګرو او افغانستان دپاره دغه بندر خلاصېدل، یعنې افغانستان دغه بندر ته لاسرسی څونه ګټور بولی د افغانستان په ګټه باندې؟
سلام پر تاسو او وسیخ صاحب او محترمو اوریدونکو ته. چابهار بندر د افغانستان لپاره ګټور ده په دې چې د بینالمللي اوبو لپاره یو نوی لاره ده. مونږ د ځینې انحصاراتو څخه خلاصېږو. مخکې یوازې د بندر عباس او د کراچۍ له لارې او کله ناکله د بالتیک له لارې موږ سمندري لارې ته څه درلودلو، ارتباط درلودلو. دا ډېره ښه ده. او دوهم ښېګڼې دغه دي چې دا د غربي افغانستان لپاره او جنوب غربي افغانستان لپاره ډېر نږدې دي، تقریبا 600 کیلومتر لندیگی دی بندر عباس په پرتله. په دې ترتیب زه فکر کوم چې دا یو بدیل هم کېدای شي د نور بندرونو لپاره، او په عین زمان کې چې نور بندرونه هم په نورماله توګه خپل کار وکړي، د غربي افغانستان لپاره او د جنوب غربي افغانستان لپاره او د ځینې مرکزي افغانستان ځینې ولایت لپاره دا ډېره لنډه ده.
ښاغلی وسیق، په سیمه او نړۍ کې روانو سیاسي اختلافاتو په کتو سره افغانستان، ایران او هند چې د چابهار بندر لپاره د ګډې استفادې لپاره کوم پلانونه نیول دي، دا پلانونه به څومره عملي کړی شي دا هیوادونه مثلا روانو سیاسي او اقتصادي اختلافاتو په کتو سره؟
خدای په نامه زه فکر کوم چې دغه هیوادونه ټول ضرورت لري، د خپل ضرورت مخینه دوی دا کار کوي. اوس افغانستان تر ننه پورې همیش تاسف سره چې د شرقي لارې نه، چې د پاکستان د لارې نه، کراچۍ نه، تریي او بلخره افغانستان ته راځي، اکثرا دغه ترانزیتي او تجارتي لاره، یعنی په سیاسي مسایلو کې ډېر دخیل شوی، یعنی اکثرا داسې شوی چې هغه سیاسي اهداف چې پاکستان ده، یعنی ډېرې کوشش کړی چې د دغه تجارتي او ترانزیتي لارې د بندولو په وسیله په افغانانو باندې، په افغان دولت باندې فشار راوړي، څو چې دوی اهداف ومنل شي. مستقیما نه ویل کېږي، اما غیر مستقیما، غیر مستقیم ظاهرا دوی ښه او نیک روابط لري، اما عملا دوی بیا یعنی د ښه ګاونډي په توګه، یعنی واقعا افغانستان سره یې دغه نه ده کړی. افغانستان محصور شوی یا محدود شوی وچکباندې، چې دوی په خپله سمندر ته لاره نه لري، مجبور دی چې د دغه لاره نه استفاده وکړي او خپل تجارتي اموال خپل
ښاغلی وسیق، لکه څرنګه چې پاکستان د خپلو سیاسي اهدافو دپاره په افغانستان باندې سیاسي فشار د راوړلو په خاطر باندې کله ناکله خپل بندرونه د افغانستان پر مخ باندې تړي، نو ایران به هم لکه هغه تیر کال په ژمي کې چې تیل بند کړي وو، نو کله کله به د خپل سیاسي فشار دپاره په افغانستان باندې د بندر نه استفاده ونه کړي؟
په تاسف سره چې تیر کال په ژمي کې تقریبا همزمان په یو وخت کې دوی دواړو دا کار وکړ. دا څو اړخونه لري. یو خو افغانستان چې ضرورت لري دوی هم ضرورت، اما اصلي خبره په څه کې ده چې د یوې خانه د بین ټولنې حضور په افغانستان کې دوی یو څه نارامه کړي، دا یو اړخ دی. چون او د بلې خانه ایران چون بین ټولنې سره متومی مسلې پر سر جنجالونه لري، دوی هم ډیر تلاش کوي چې په شکل د اشکالو اینه هغه فشارونه چې دوی کولی شي وارد کړي، چې هغه غیر مستقیم په ناتو باندې، مثلا ناتو ته اینه اشاره ده، یعنی که چیرې په افغانستان باندې دغه کې فشارونه وردیږي، یعنی اصلي فشار اصلي په سال دښمنی غوی سره کوي، سره له دې چې دوی په تاریخ کې یعنی په افغانستان سره ډیر ښه دوستی نه ده لرلی. همیش دوی چې دوستی کړي، همکاري کړي، یعنی هغه دوستی او همکاري په نتیجه کې دوی خپل اهداف، پټ اهداف یې درلودي، څرنګه چې نن هره ورځ دا اهداف کاری
نو وروسته دی نه دغه بندر په وسیله باندې به څونه فشار نه په افغانستان باندې راوړي.
یو څه چې دلته یو توپیر پکې راځي، تقریبا دا توازن برابر دی. وی خونه دا ترانزیتي لاره، تجارتي لاره نه وځي، مونږ ته دوی ته هم ګټه لري او پاکستان یې مخلي. نو دلته اوس توازن په دې مفهوم چې کچيري یو هیواد دا محدودي، بل هیواد به امکان لري چې د دوی ترمنځ دی رقابت په نتیجه کې، چې دوی اقتصادي ګټه به وکړي، دوی امکان لري چې ډیر فشار راوړي. انده یو احتمال شته دی. او په زمن کې
یعنی کچيري په ایران باندې نړیوال تحریمونه زیات شي او نړیوال د افغانستان څخه یعنی مرسته وغوړي، په دې برخه کې افغانستان هم دغه سره مرسته وکړي، نو ایران خبرګون په دې برخه کې به شي وي، اې د بندر به د افغانستان پر مخ باندې ونه تړي.
شاید وخت نه مخکې او یقین سره چې ایران بیا مخفل فشارونه وردی، دا هم یو فشار دی لکه تیر جمعی چې دا کار وکړي، دا هم یو بل فشار دی چې دا بندر یعنی بیا د همیش د پاره نه موقتا شاید
د کوم کوم غوښتنو د پوره کول د خاطر ایران کول شي په افغانستان باندې دغه بندر په وسیله باندې فشار راوړي.
زه فکر کوم اول خو په منطقه کې ایران هم نه غوړي او پاکستان هم نه، چې دلته داس یو حکومت موجود وي چې واقعا یعنی ښه توانمند حکومت وي، او کچيري ووسی هم په اول قدم کې د دوی په اصطلاح هغه عناصر چې دوی ور باندې کار کړی یا د دوی په وسیله دلته دغه شوی، هغوی باید په نظام کې شریک خلک ووسی. بل اړخ چې حتی دوی نه غواړي چې یو باثباته حکومت دلته راشي، کرازی دغه اوسنی د اوبچ اوس ایران ته او پاکستان ته نو پاغه وخت کې بیا دوی دغه اوبچ مفت نن ایران او پاکستان ته زی هغه وخت دوی به مهاري او د خپل وطن د سوکالی او د ګټه په خاطر دلته به مصرفي نو دوی نه غوړي دغه سي ډیر نور مسائل دي
خغله غز خل په دغه ستونزو پاړه باندې د سیاسي ستونزو سیاسي فشارونو پاړه یعنی سیاسي اختلافونو پاړه په سیمه کې تاسو د ایران سره په دغه باندې خبرې کړې دي چې دغه بندر خلاصي گا تاسو افغانستان یا نړیوالو بوتل اساسه پیدا کوي او کچيري اړيكي یعنی مخړي پړي شي یا د نور هوادونو په وسیله یا په خپل د دوی ترمنځ نو دوی به د غلار په تاسو باندې نه کوي او نو به در باندې تړي
د دوی په مخ زمون نه دادا کم احتمالات چې موږ د غلار نه کوو کم واردات چې د غلار نه کوو هغه ناتو ته په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته ونی شي موږ سره دا موافقه تا مکړي چې موږ دوی ته دغه نه کوو یعنی د غلار نه به دوی ته مالونه نه انتقالو یوازې افغان افغانستان خلکو ته به کو افغانانو ته له دې لارې د اکمالات کیږي او د افغانانو لپاره به د اموال راځي نو په دې باندې موافقه سره شوې ده
نه کله چې د افغانستان سره اړیکې خرابېږي نو په دې اړه باندې تاسو داسې کوم قرارداد یو څه موافقتنامه لري چې به ورسره دغه لارې په تاسو باندې ونه تړي یعنی افغانستان ستون سره مخامخ نه کی سوداګر
دغه تفاهمنامه چې موږ سره لاسلیک کړی ده د بین المللي قوانینو په بنیاد باندې شوې ده د دبليو ټي او یا د نړیوال تجارتي سازمان معلوماتو پرانا کې شوې ده او د نړیوالو ګمرکاتو مطابق شوې ده
خغلی حافظ ځینې سوداګر وایي چې دا بندر د موږ لپاره به فائدې دي ځکه چې د تلوي بیړۍ یا کښتۍ ناراضي او ظرفیت ډیر کم دی موږ د دې نه استفاده نشکولای د دغه سوداګرو د دغه اندښنو په اړه باندې تاسو ځواب څه دی آیا همدغه رقم ته لکه غوي چې وایي همدغه رقم ته کوم خبر پکې شته
د دې خبرې صحیح وو ولی اوس نه د پخوا په پرتلا اوس په چابهار کې تاسو جوشي ودی مخکې چې زکه چې دا بندر بالکل نوې بندر دی اولینګه چې افغانان د دې بندر د ترلاسه کولو لپاره ایران سره تماس ونیول کال 2002 او بیا 2003 په هغه وخت چې موږ لاړو چابهار ته په چابهار کې هیڅ تاسیسات موجود نه وو د ډیر کوچنی بیړیو لپاره چې ډیر تاسیسات ضرورت نه لري هلته امکانات موجود وو ولې د لوی کشتی او بیړۍ لپاره هلته تاسیسات جوړ شوي نه وو ترمینلونه موجود نه وو سکالاتونه موجود نه وو ویر هاوزونه موجود نه وو کلسترج موجود نه وو ولې په دا تیر نه کالونو کې هغوی هلته ډیر کار کړی دي او د ایراني مقاماتو د خولې څخه خبر شوم چې هلته دوی لایروبي کړی دي هلته د ژورتیا د سمندر هلته زیات کړی دي او لوی بیړۍ هم کېدی شي چې هلته لنګر واچي اما مشکل دغه دی چې چیرې دا بین المللي تحریمات په هغه باندې عمل نشي ځکه چې اکثرا بین المللي کشتیرانی کرخي هغه ناتو هیوادو پورې یا اتحادی اروپا او امریکا او جاپان پورې اړه لري که هغوی د امریکایانو د تحریم پر بنسټ خپل بیرت اجازه ورنکه چې دلته راشي بیا دا بندر به متروک شي
خغلی حافظی دغه افغانستان دغه بندر لاره کوم سیمو ته یعنی لاسرسی پیدا کولای شي د نورو هیوادونو
دا به ملي وبوته لار خلاصي او به ملي وبوته چې لار خلاص شوله د ټول دنیا سره موږ تماس کولای شو چې ولرو هغه هیوادونو سره چې غوي هم مهات پوچنه دی او د بندر څخه د بحری بندر څخه ګټه پورته کوي
خغلی حافظ په داس وخت کې چې مثلا په ایران باندې نړیوال تحریمونه وضع شوی دی او په دې کې په دې ورستیو کې امریکا د افغانستان او عراق نه هم رسته وخته دا ویل دي ګواخیم کړي چې د افغانستان مثلا یا عراق ورسره په نړیوال تحریمونو کې په ایران سره مرستهونه کې د ایران په اړه باندې نو دوی به خپل اړیکو باندې سره کتنه وکړي نو په داس یو شرایط کې ایران ولی دغه رقم ته په دغه نوې اقدام باندې لاس پورې کړ
نه دا خو د 2002 را پدی خو دو مخصوص د 2003 څخه د ایران او افغانستان په چابهار باندې باسون ډیر کړی دي سفرونه کړی دي اسناد سره مبادله کړی دي دا نوې مسله نه ده پکې نوې مسله د هندستان موجودیت دی چې هندستان پکې کلی ولتیا خودلی دي چې مونږه غواړو چې په دا موضوع په دا پروژه کې ایران او افغانستان سره شریک شو او دا مسله په دې خاطر دي چې هندستان هم د پاکستان لارې نشکوله چې افغانستان ته او منځنۍ اسیا ته لارې پیدا کړي نو دوی مجبور شي او بدیل لارې د هندستان لپاره ډیره ګټوره ده چې دا د چابهار بندر فعال شي او د افغانستان لپاره او د افغانستان څخه خوا منځنۍ آسیا ته هندوستان خپل تجارت وکړي، خپل مال او تولیدات صادر کړي، او د هغه په بدل کې د هغوی خام مواد هغه نور شیان چې هغوی لري هندوستان ته راوارد کړي.
د هندوستان افغانستان ته د هندوستان لاسرسی د سوداګرۍ په برخه کې څومره تاسو ګټور بولئ؟ څومره مثلا که د چابهار بندر له لارې هغوی خپل سوداګریزې راکړې ورکړې له افغانستان سره زیاتې کړي، د افغانستان لپاره زیات په ګټه دی که نه؟ هند د خپلو نورو ګټو دپاره د افغانستان سره دغه رقم معامله شریکه کړې ده.
یو څو متقابلا ګټې موجودې دلته چې زموږ لپاره هم ګټور دي، د هندوستان لپاره هم ګټور دي. د مثال په توګه مونږ د آهنو د ذوب لپاره، د اوسپنې د ذوب لپاره ښه ټکنالوژي او ارزان ټکنالوژي ته ضرورت لرو. په منطقه کې تر هندوستان څخه دغه ټکنالوژي بل چا سره نشته دی، او دا د وچې له لارې یا د مځکې له لارې د پاکستان لخوا چې ترانزیتي لاره ده اجازه نه ورکول کیږي چې دا مالونه افغانستان ته داخل شي ورشي. نو په دې خاطر باندې که چیرې هندوستانیان یو دهلیز ولري، یو کریډور ولري، دغه افغانستان لپاره هم ګټور دی، هندوستان لپاره هم ګټور دی، ځکه چې هندوستان په نننوي توګه زموږ د وچې میوې اخیستونکي دي او ښه مارکیټ دي، او د لمدې میوې لپاره هم ښه مارکیټ. که موږ وکول شو دغه لارې څخه ګټه پورته کړو، خپل صادرات زیات کړو، دا ډېر ښه. خو هندوستان لپاره ډېره ګټوره ده، په دې چې منځنۍ آسیا هم هندوستان ټکنالوژي ته ضرورت لري، هندوستان نوي تولیدات ته ضرورت لري، او هندوستان په خپله هم د منځنۍ آسیا وچې میوې ته، خام مواد ته، او د نور قیمتي شیانو ته ضرورت لري.
او ښاغلی غزخیل، افغان سوداګر بل دې بندر نه معمول کوم شیان افغانستان ته راوړي، او کوم مواد بل افغانستان نور هیوادونو په ځانګړې توګه هند ته انتقال کړي؟
دا نه یوازې هند ته موږ انتقال وو، بلکې دغه بندر چې د چابهار له ډېرو هیوادونو سره یعنی دغه لري لاره لري چې هغو ته موږ کولی شو خپل صادرات اروپا ته، خلیجي هیوادو ته، هندوستان ته او نورو نړۍ ته وکړو.
ښاغلی غازیخیل، دا لار د افغانستان د ترانزیت لپاره څومره ارزان راځي د نورو لارو په پرتله، په ځانګړې توګه د پاکستان په پرتله؟
ولی ارزانه خو نه راځي، ځکه د چابهار لرې دی نسبتا کراچی ته، کراچی نږدې ده. ولی کراچی کې تاسو پوهېږي چې افغان سوداګرو ته کله کله ستونزې پیدا کېږي، هغه ستونزې چې د امریکا او پاکستان ترمنځ سیاسي اړیکې خرابې هم په موږ باندې تاثیر کوي، او که د افغانستان سره هم کله سیاسي اړیکې ښې نه وي نو په اقتصاد او تجارت باندې تاثیر کوي، او د افغان سوداګرو مالونه
افغانستان باندې ایران فشار نه ورشي وړلی، مثلا لکه د پاکستان په څیر باندې چې همیشه د سیاسي فشارونو د خاطر سیاسي اړیکې چې کله خراب شي نو خپل د سوداګري هم په سیاست کې ورسره ګډوي، نو په دې اړه باندې چې افغان حکومت نه دا ډول استفاده ونشي کولی، افغان حکومت دغه بندر چې کله دوی ورسره موافقه وکړه چې باید دوی افغانستان ورته لاسرسی پیدا کړي، کوم شرایط مخکې له مخکې ایران ته وړاندې کړي چې وروسته د هغې نه د سیاسي کله چې سیاسي اړیکې د دواړو هیوادونو ترمنځ خړې پړې کیږي، په اقتصاد باندې، په دغه سوداګرۍ باندې کوم منفي اغیزونه کوي، باید کوم چار په پام کې ونیسي؟
هم دا اوس چې دوی دغه توافق ایران سره کوي، اوس باید دغه شرایط دوی سره دغه کې چې کچه د دوی روابط مثلا غربي نړۍ سره یا نور دنیا سره چې هغوی افغانستان سره خیر کې لري اما ایران سره نه لري، دا د دوی کار دی. اما دغه تجارتي مسله چون یوازې افغانستان هم دلته مطرح نه دی چې هندوستان هم د هندوستان پښه هم دلته دغه دی، او دلته مرکزي یو منځنۍ آسیا هم دلته مطرح دی، دوی هم غواړي چې دغه انرژي چې دلته لري دوی څنګه صادر کړي او څنګه نور مواد دلته راشي، او دغه دوی خام مواد چې نور مثلا هندوستان ضرورت لري، د هندوستان سنې دوی ته دغه خام مواد ضرورت لري، څنګه دی ځن همدا اوس دغه کې چې دوی د سیاسي مسایلو په خاطر دوی نشي کولی چې دغه لارې په موږ باندې وتړي. که چیرې هغه اصول چې د تجارتي او ترانزیتي مسایلو په ارتباط که چیرې افغانستان تخته کوي، دوی دا حق لري چې بیا دغه وکړي، یعنی دغه تعذیرات وځه کړي، دغه مشکلات حل کړي، غیر دغه نه هغه سیاسي اختلافات چې دنیا سره لري هغه افغانستان سره یعنی دخیل نه کړي، دا مسله ترانزیتي او تجارتي مسله سره، او که افغانستان سره کوم نور دغه لري نو بیا کېدای شي چې دوی د نږدې نه یعنی په ډیپلوماتیکو لارو باندې خبرې وکړي، نه دا چې لکه تېر ژمی دوی دا لاره بنده کړي. اینده اوس نه باید دغه مسائل په ښکاره ډول یعنی
په افغان حکومت کې داسې یو ظرفیت، آیا داسې یو وړتیا شته ده او ځیرکتیا شته ده چې مخکې له مخکې دغه مسایل ته فکر شوی وي او دغه مسایل ورسره شریک کړي وي؟
متاسفانه که دغه ظرفیت وای نن به دغه مشکلات ممکن نه خلک، که چیرې دلته داسې یو دولت وای چې بل مثل عمل شوی وای، مثلا دوی زموږ ترانزیت نه پرېږدي، موږ هم د دوی ترانزیت نه پرېږدو منځنۍ آسیا ته ولاړ شي، او د مدني اسيانه دوی ته اموال چې دوی ضرورت لري دوی ته لري دا کار عین کار باید مونږ کړی وای چې دا حق زمونږ دی اما چون مونږ دغه ظرفیت ممکن نه متاسفانه اکثرا که تاسو متوجه شوی است د همسایگانو په ارتباط د افغانستان دولت سیاست مبهم او ګونګ سیاست دی یعنی کار دریز نه لري
ښاغلی حفیظی بیرته به راشي که چیرې په ایران به نړیوال بندیزونه زیات کړي فشار ورباندې زیات کړي نو په داسې شرایطو کې د چابهار بندر ته د افغانستان په لاسرسي باندې به کوم منفي اغېز وکړي
خو هغه خو دوه برخې لري یوه برخه یې دغه ده چې هغه لوی بیړۍ چې بین الملي کشتیرانۍ پورې اړه لري ممکن هغوی را نشي ولې پخپله ایران او پخپله په منطقوي سطح او په هندوستان لخوا هم بیړۍ شته دي چې داسې متوسط ظرفیت بیړۍ دي چې 5000 تن 1,000,000 تن 40,000 تن او د افغانستان واردات دونه زیات نه دي لکه چې د دنیا په پرتله چې په میلیون هاو تن یوازې د هامبورګ د بندر څخه په کال کې 750,000,000 تن شیان واردېږي او صادرېږي نو یوازې یو بندر دی جرمني او بیا د اوسپنې پکړې مغوی لري هر شی لري نو د افغانستان ټول واردات به 15,000,000 تن ته نه زیاتي
نه د افغانستان به خپل واردات او صادرات د نورو بندرونو چې مخکې کول مثلا کراچۍ بندر نورو بندرونو څخه هغه به نیموي وروسته د دې نه یعنی نیم به د ایران د خونه کې څنګه
دا خو داسې دی چې مونږ لپاره دا کراچۍ لاره دا بند پورت قاسم او گوادر او واګه دا تر ټولو څخه خل لري ځکه چې هغه د عنعنوي لاره ده پخوا خلکو ته معلوم دي خو د متاسفانه هغه لارې کله ناکله د سیاسی کلکیج تر اغیز لاندې په دې خاطر باندې د چابهار یو ارخ د غربي افغانستان لپاره ډیر ګټور ده نږدې لاره ده دوهم دا چې کچیر دا بندرونه زمونږ په مخ کې وتل شي بیا بل چاره نشته پرته لدې چې مونږ یو تلتیف او بدیل ورسول او دا بدیل هم د چابهار دی
ښاغلی حفیظ د چابهار بندر ته کوم لارې تللې دي دا لارې د سوداګرو د مالونو لپاره څونه خوندې دي مثلا آیا په دې لار کې امنیتي ستونزې موجود دي کنه او یا ورسته د دې نه امنیتي ستونزې پکې وس نشته دی ورسته د دې نه چې مثلا دغه لار کې سوداګر خپل مال نه ښکته پورته کوي امنیتي ستونزې پکې زیات نه شي استاس تشويش لدې برخنه نه دی
خو په امید توګه په جنوبي افغانستان کې او په جنوب غربي افغانستان کې مشکلات شته د هر منطقې په پرتله اخوا کې مشکلات مونږ زیات لرو ولی دولت هم د وظیفه لري او ژمنې کړې دي چې باید د امنیت ټینګ وساتي او تاسو شاید یاست چې څو ورځې د مخه په نیمروز کې څو کسان د اختر په شپو کې شهیدان شول دا هماغه لاره ده چې هغه کریدور زموږ یو دهلیز د ارتباط چابهار سره همدغه زرنج ده کنه همدا نیمروز ده او هلته هم خلک خوندي نه دي دا امنیتي مسله یو بل بحث ده که چیرې د جلال آباد په لاره کې هم یا د چمن سپین بولدک په لاره کې هم امنیتي ستونزې موجودې وي بیا هغه لارې هم په درد نه خو
نو اوس دغه د چابهار بندر ته چې کوم لاره غځېدلې دي تاسو وایي چې امنیت خوندي نه دی سوداګر به وروسته د دې نه د افغان حکومت نه څه غوښتنه وکړي چې امنیت تامین کړي ته بند امنیت تامین غوښتنه به وکړي آیا امنیتي ځواکونه به دونه ظرفیت ولري چې د سوداګرو مالونه خوندي کړی شي په دې لار
د پخوا په پرتله امنیت هلته ښه شوي دي څرنګه چې ماته معلومات راکړل شوي دي هلته زموږ د اتاق خلک په نیمروز کې مشته دي او په فرا کې مشته دي او په هرات کې هغوی راته ویلي دي چې په امید توګه اوزا خدا د پخوا په پرتله ولی کله ناکله د بریدونه کې انتحاری او دا دغه شی مخنیوي ډیر مشکل خبره ده
ښاغلی وسیق د سویل کې چې کچېره دغه د چابهار بندر د لارې افغانستان خپل سوداګری ز راکړه ورکړه دی سره پراخه کړي هین چې د پاکستان یو رقیب دی یو سیال دی او د افغانستان خو پاکستان لاسوهنه همیش کوي نو ویل کې چې د دغه چابهار بندر لارې د افغانستان او د هند ګډه استفاده نو د پاکستان پر یو اقتصادي گزار دی نو آیا پاکستان به بیا هم خپل لاسوهنه په افغانستان کې دغه بندر دی پر چې یعنی ورته صحیح سلامت لاسرسي افغانستان پیدا نشکړلی او هند ته یو گزاري ورکړی وي کوم مشکلات په کې را پیدا نکړي او کې پیدا کول شي څه ډول مشکلات را پیدا کوي شي
زه فکر کوم چې دې تلاش به وشي سوچ دیوی خانه په دغه مسیر کې چې د امول رزي خاصتا د افغانستان په خاور کې کدلته دوی شکولې ډیر مشکلات ایجاد کی چې نه منصرف کی افغانان د دې لارې نه د یو ورخ بل شکل له شکول یعنی کدوی شکولې د افغانستان او د ایران په مناسباتو کې انداسي برخورد وکړي چې کله کله دوی افغانستان او ایران یعنی دغه خو مناسبات چې په دغه ارتباط دوی سره نږدې کیږي دغه مناسبات چې تخریش کی او دغه مناسبات سربولت بوزي او بل اخره یعنی هغه حتی چې دوی زخه نکی چې دغه روابط دغه ترانزیتی او تجارتی لارې د دې لارې دغش رور او په زمن کې کله کله امکان لري چې هغه تروریستي فعالیتونه سره لچ تر اوسه د غونیون چې ایران د پاکستان دغه دغه کیږي دا وکونه شته او عملا نمونوینو شاید زیات شي سوچ ان خپل دغه وومنی په افغانانو باندې چې دغه نه دوی کوم شي کولای منصرف کې پدې چې په دوی باندې دغه گزارې نن چې بدیل پیدا شو به دوی هغه په خونه نازونه باندې شي کولای نو په دې خاطر دوی تلاش کوي چې یعنی څنګه چې کولای شي په هر شکل چې ووسی یعنی د دوی استخبارات دی چې څنګه به دوی تنظیمي د دوی کار دی چې څنګه دغه مناسبات لکه څه مندره کی خبر پر کی او په دې
د لاسوهنه د پاکستان د لاسوهنه لپاره ای ایران کومه کولای شي د افغانستان سره یا هند کوم کومک مرسته کولای شي او حق لري
حق چې د دوی ګټ ترانزیتي دغه دوی هم حق لري چې په دې ارتباط دغه وکي اما پاکستان په هیڅ صورت سره کچېری دا کارو کې په کارای نه کوي چې دوی تسنند ورکړي چې دا د سند دی
خوشاله پوښي ور باندې دا
کاملا په دې باندې پیږي او ایران هم په دې باندې کچېری د دوی د خپل تعهدات چې دلته کې خپل تعهدات باندې دوی یعنی ټینګ ولاړ وسی دا یو ورخ دی چې په زمين کې د دوی اقتصادي ګټې دي هم د هندستان چې هندستان هم بیا کولای شي په دې ارتباط خپل لازم فشار راولي په یقین سره پاکستان نشي کولای چې ټول سره بیا دلته تقابل ترشي په یقین دغه موزینه چې دغه مناسبات خبر کی او دغه روابط یا دغه لار بیرته په قانون باندې وته دغه تقابل دغه تقابل توانه لري چې ټول سره به مواجه شي
نو کده شي چې افغانستان کې چیر په دې بخښه کله مشکل سره مخ شي دغه خپل دوه شریکانو څخه د سوداګرۍ کې دغه دوه شریکان لکه هند او ایران څخه مرسته وغوړي
کاملا کول شي چې د دوی ګټې هم پکې مت او شاید دننه باید شاید نه چې باید افغانان د افغان لوري باید دته متوجه وسی او دغه مسایل په ارتباط باید د امداوسه ان هغه شرایط چې وروسته بیا در دوه هیوادونه په دغه مشکلات خلقیږي دوی دخیل وبولي ان دخیل په دې مفهوم چې د حل په ارتباط د دوی نه باید کومک وشي کولای چې وګوري
او څه څه په دې برخه کې به وس ایران دغه د افغانستان د پاره دغه چابهار بندر د لاسرسي نړیوال او بوته افغانستان ته اجازه ورکړي چې نړیوال او بوته لاسرسي پیدا کړي څونه صادق دی په دې برخه کې
نو ایران هم تلاش کوي چې څنګه وشي بیا هم زه دې تر ازم چې دل ته ضرورت چې داسې مدیریت موجود ووسی چې دغه روابط څرنګه دغه متضاد ګټه
نه دغه
زه پوښوم څنګه بیلانس کی چې په تقابل کې رانی شي ایران تلاش
یعنی اوس ایران دغه تلاشونه اوس په دغه خاطر باندې نه دي چې نړیوال تحریمون نه ځان وژغورل شي یا ځان ته یو بدیل پیدا کړی شي
د دې خو دی وی خونه نړیوال تحریمونه د بل خونه څنګه وشي کړی چې واقعا د افغانانو یعنی اعتماد جلب کی چې د خونه تاسو اساس پیدا چې د ایران جمهور رئیس دغه خبرې چې درلودي یا پوتاج څنګه خبرې چې وکړي د امریکای پر ضد هغه هم زمونږ د ستیج نه یا زمونږ په حضور نو په طبي لحاظ تلاش کوي چې څنګه وشي کړی یعنی د افغانستان دولت کدی ته وهڅوي چې دوی مینه ښه مناسبات او ښه مناسبات په نتیجه کې ظاهرا داسې وښيي چې دغه مناسبات په نتیجه کې یعنی د دوی غربي ملګري په دوی باندې په افغانستان باندې یو څه بې اعتماد کی یعنی دا په خپل دا اهداف دي زه امیدوار یم چې دوی دغه ارخ ته ډیر دغه ونوسی دوی د خو غونډي ټوب دغه وپلی چې واقعا افغانان خو غونډي ټوب ولري خپل غونډیان سره او افغانستان همیش یعنی هیڅ وخت د دوی په مقابل کې انده دغه نه درلودي منفي دغه یعنی د سیاسي توتو مثلا انده دغه ګونډون په ارتباط نه درلودي همیش دوی و چې دا کورونه کوي یعنی اوس چې ایران په محدودیت کې ژوند کې ایران یو څه منځوي شوی او ایران اوس د دنیا تر ګواخ لاندې دی اوس هم چې نن پاکستان امیدوارم چې دوی اوس یعنی په حال راغلي وي او دوی یعنی دغه تخریش پزای او دغه بد مناسبات پزای دغه تروریستي اماله ګروپونه چې دلته راځي او د دوی د ادرسونه دغه کی دوی د دغه ته د پایت کې کیږي په هغه صورت کې به دوی کول شي چې واقعا افغانان په دې اعتماد وکي او اوس دا تلاش کوي چې په شکل له شکل څنګه ځان نږدې وخی او نږدې کی ځان او بل اخره یعنی دغه نږدېوالو په نتیجه کې د غربي انډیوالان چې افغانستان سره دي د دوی اعتماد دلته ضعیف کی چې ګویا افغانان دوی سره رابط لري او دغه رابط ډیر صادقانه نه دی.
وسیق صاحب، د ایران او د افغانستان نږدې اړیکې به نړیوال نور نړیوال چې د ایران سره دښمنی لري د اټومي پروګرام په سر باندې د افغانستان په اړیکو باندې به د هغوی سره کوم منفي اغېز ونه کړي؟
طبیعي دی یو څه تاثیر لري، اما افغانستان نشي کېدای چې دغه جغرافیه نه ووت. په طبیعي لحاظ دغه هېوادو سره سره دی چې دوی نه غواړي همیش افغانستان د ښه مناسبتو غوښتونکی دی. همیش افغانستان دوی ته ورور ویلی. این یو اړخ هم دا دی چې افغانستان پیږي چې د دې جغرافیې نه نشي وتلی، بناً دوی سره باید ښه مناسبات وساتي. اما دا په دې مفهوم نه دی چې دوی افغانستان نه غواړي غربي دنیا سره خپل روابط ونه لري، چون افغانستان د دوی سابقه ګاونډیانو، افغانستان د دوی نه ډېر ضرر لیدلی او اوس دغه رابط چې غربي نړۍ سره لري، که چیرې افغانستان دغه ونه لري زه فکر کوم چې ډېر ضرر.
وسیق صاحب، دا چې افغانستان د وروستۍ پوښتنې په توګه ده چې افغانستان باید د نړۍ سره هم د ایران په خطر باندې خپل روابط خراب نه کړي او د ایران د دغه چابهار بندر نه هم د پوره تجارتي اقتصادي ګټه پورته کړل شي، کوم کوم ټوک ته باید ډېر پام وکړي؟
زه فکر کوم چې اول خو دغه د چابهار مسله چې دغه کېږي دغه کاملا د سیاسي مسایل نه لرې وساتل شي او دا یو تجارتي او ترانزیتي او اقتصادي مسایل واوسي. دا یو اړخ دی چې دا ټولو هېوادو ته په ګټه دی. خپل ګاونډیانو سره کار دریز ولري، یعنی ګونګ او مبهم دریز ونه لري. یعنی د اول نه دا دریز باید ولرو چې یعنی سبا ته بیا موږ بیا بل مشکل سره مخامخ نشو.
حافظ صاحب، وروستۍ پوښتنه ستاسو څخه ده چې د سوداګر دغه بندر د پاره څونه یعنی خوشبینه دي د چابهار بندر ته د لاسرسي په خاطر باندې کوم سوداګر ورته زیات خوشبینه دي؟
زه تاسو عرض وکم چې د ایران لخوا دا لار امن، یعنی د چابهار څخه تر نیمروز پوری تر زرنج پوری چې د دوی د زاهدان څخه تیری